السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلاتو وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تأسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډېر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تأسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنې دو ورسته، خصوصا د خزینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برطانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لاسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیې وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله د ایران په یو شمېر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قوماندانۍ ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې دغو تنبیهي اقداماتو کې د پانګو کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداری ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغړو د نړیوال جام د نیمه پایلوبې مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکي جمعې په ورځ د جام پایلوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلوبې ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په 10مه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. نزکون کو زدی انا صلیحی ستاسو شون که یو زلیبی تاسو طولو تا دا وام طولگی کمیا مزمون لسم لوست شراغ لاست ویم او هیل لرم چی لوست تکرستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گران زکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا نایتروجن انصر چی دا دروش پیتمی صفی چخا پیلی جی درش پش پیتمی صفی پری با دوام ولری. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تیل وسکشي ول وسل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و. چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې ژغیرو چې په تیل وسکشي. البته موږ او تاسو اکسیجن ول وست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمی نمبر اتو د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل. په طبیعت کې په مالیک ګولی باندې سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوسل، یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپل د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندۍ موجودات لپاره د تنفس د عملیه لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې خپل د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمي نمبر اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دی چې دی د نایتروجن عنصر چې د خپل د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته 15.5% خپل د اتموسفیر فشار کتله، او 8% خپل یې حجم جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې د ډیر مهم عنصر د خپل په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای شي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې البته هګۍ کبانو کې لوبیا او داسې نورو کې کېدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې د 3% خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د هغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکو انتخابو. یو هم خپل ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدي نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي. او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپل ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز یعنی د تمبلی پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر 3 اتومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسره کوي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کېدای شي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول NH3 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولای شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولای شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس نو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس راځو په دې برخه کې مور او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات عبارت د چش څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم مور او تاسو کچېره وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولای شي چې د کیمیاوي سرو څخه د نباتاتو کې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهم مرکبات څخه بل د شوري تیزاب دي، او البته د سپین زر نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ته وایو چې دا خپل د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي، چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو، کچیرې مور او تاسو وګورو دودې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای سي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې، البته په هوا کې کېدای سي چې 16,000 ټنه نایتروجن چې شو ولري موجود اوسي، یعنی شتون لري، یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده، د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده، نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولای شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کېدای شي چې شو اوسي بدل اوسي، یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي، نو په دې وخت کې کچیر وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخه سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي. نو موږ او تاسو کولای شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو، یعنی البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي، ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په آسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو، په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تقطیر څخه کولای شو چې نایتروجن لاسته راوړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې څه کړو لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماده لیک شي ویني چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH سلور امونیم نایتریت NO 2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده، چې شي کیږي تجزیه کیږي، د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي، د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سنو، په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد 2 او د اکسیجن د اټومونو تعداد 1 ده، ته اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه و چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تقطیر څخه نایتروجن لاسته راوړو، او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن چې شکرو په لاس راوړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیکي ولیدل. په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و ګرانو زده کوونکو. اوس راځو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوس چې ډېر مهم عنصر وو. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو، البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي، ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عین وخت کې کچېرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده، کولای شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي. د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچېرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي، او البته میوې او دانې چې شکري موشه تاسو ته پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسي، او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره، یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ولوستل شوري تیزاب و، چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې، د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو، په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنې د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې څه وکړو، د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو، چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت منده بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا یې وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و، چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې، د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول، په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله نه دیشته خو د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب د خپل د اټومي کتله پر اساس کړو چې اوس اشتباه پکښې راغلی و. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصر جدول په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل. او خپله په دوراني جدول کې اوه پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بس کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلی گروپونه هم په دې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلی گروپ کې د اکسیجن څخه فعال بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلی گروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه فعال بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلی گروپ کې بیا اوه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګستنجن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه کرا لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا درېیم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه مس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جستو څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو سکونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم
تر سره کوي. په دې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل ورستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا ورستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په ورستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په ورستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. ځانګړي ترتیب ګران سکون پرزو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایي. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرون کې دي، د سطح خړولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرون کې دي، د سطح خړولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درویمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاد هوا کې پرېښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي، خپله یو شمېر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي،
جمعی او داسې نورو څخه چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولی سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسي، یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعی تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپل هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي. موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپل یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ده کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش شوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تعویض شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي، او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو، او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو، اوبه یې په لاس راکړه، او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. په دې ترتیب ګران زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بینز کلوراید په لاس راکوي او یو سیل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو، په نتیجه کښې بینز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راله. ګران زده کوونکو دا وو د بنزین تعویضي تعاملات. تاسو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوې ده او بل برومین اټوم د دې ایسلین د ایتلین د دې کاربون سره یو عوض شوې ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپل یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره عوض کېږي، د دې دوګونه اړیکه په یوګونه اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کښې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کښې ونیسو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده، که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربون سره عوض شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شوه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره عوض کېږي، د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هیدروجنونه خپل یو الکان سوچیده غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کې چې عبارت د نیکل پلاتینو سره پوسخه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه وو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي، څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعی تعامل تعریف کړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړو او صحت مند بیاستی. زدیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اتاتیایمې صفحې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي. چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له 0.15 څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکله دې چې موږ او تاسو مثال رازو خپل د ویلانسی کیشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزی اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د مرکزی اټوم ویلانسی کیشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزی اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزی اټوم پیژنو چې مرکزی اټوم څه شي ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ویلانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزی اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزی اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ویلانس درلودونکي وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکي دی، یعنی ویلانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې، دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزی اټوم ده، نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو، او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزی اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزی اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزی اټوم کړ، دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي، یا هم د مرکزی اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د الکترونی ساحې دی چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکترونی ساحې څه شي ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه ازادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزی اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چیرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشي دي، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده، په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې، نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هره آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شویو اټومونو ترمنځ زاویې ته، یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، نو وینو چې د المونیم خپل یو الکترون د دې کلورین سره په دې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شو دی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي چې دغه زاویه ته موږ تاسو خپل د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلورایډ په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده او هر زاویه ځانته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویې چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو چې هغه لامنونه یو خو ده. لومړی باید د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر باید شوکړو په نظر کې ونیسي، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویې چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بالاخره په پایله کې وینو چې 108 درجه زاویه چې کړی ده رامنځته کړی ده. په همدې اساس یو بل لامل دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتیږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتیږي. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویې ترمنځ ریچ دی او له بل سره مستقیم متناسب دي، چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. د پم دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.4 چې الکترونیګاټیویټي زیاتیږي زاویه یې ورسره لویږي. یو بل عامل ګران زده کوونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شو د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه چې کیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیزه درلوده. یو هم نازو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړش تیوری ته چې په 1940 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دقیق وه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادې جوړې ډیریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه آزاده جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودله د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزادې جوړې زیاته سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دفې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي د دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري، دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي، یا هم دوه الکتروني ساحې وایي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه خطي جوړښت وینو، او د دوی د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 ده. او دی چی دی دی اس پی هایبرید درلو دن کی دی دی مثال پر دول مجلتا سوینو کاربون دی اکساید دی دی اتلین مرکب دی او داس مختلف کچیر مجلتا سو گور دی کاربون دی اکساید پا مرکب کشی تا سو گوری دی هر اتوم تر مینز مجلتا سوینو دلتا دو گونی اشتراکی علیکا او دا غسی دقا علیکی دی و خطی جورش پر اساس منچش سوی دی ترتیب سوی دی. رازو گرانوز دا کون کو دلوز پا دی برخ کشیر زوانا لرو چه او سو سوالون مطرح شوی دی تاسو دا سوالون که جواب برکی. نمره سوال دا مرکزی آتوم الکترونیگاتیویتی پزیادی دو زره دا علیک زاویات دول کیجی کمیجی زیادیجی تاثیر نلری تاثیر لری. دوم سوال دا مرکزی آتوم دا ازادو الکترونون شمیر پزیادی دو زره دا علیک زاویات دول کیجی زیادیجی کمیجی تاثیر لری او تاثیر نلری. نه ګرانوز د کون کوزموج او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.